بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ذا قرآن فالوشي
اللهم صل أفضل صلاة على أصحاب مخلوقاتك.
ده خاتم الأنبياء حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاک روح پدرود او تاسو قدرمن اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د خبرونه په دې شیبه کې بیا هم ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
تاسو حضور ته حاضر شوی او چې د قران په لوشي یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. عزیزانو د دغه پروګرام په سر کې د سات د مبارک سورې پینزه او یایم او شپگ او یایم آیتونو تلاوت تاغ وکشی. حال تا چی پاک رب فرمایی
قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین قال انا خیر منه خلقتنی من نار و خلقته من طین.
ژباړه خدای تعالی وفرمایل اے ابلیسا څه شی ته منع کړې چې هغه څه ته چې د خپل قدرت په لاس مې جوړ کړی دي سجده وکړې؟ آیا قبر دې وکړ او کنا لال وډ پوړو څخه وی ویل زه تر هغه غوره یم، زه دې لا اورا پیدا کړی یم او هغه لخټې.
عزیزانو په تیره برخه کې مو وویل چې د لومړي انسان له پنځولو وروسته خدای تعالی پرشتو ته امر وکړ چې په وړاندې سجده وکړي، نو ټولو سجده وکړه خو ابلیس نافرمانی وکړه. دا آیتونه فرمایي خدای تعالی ابلیس وپوښته چې ولې دې آدم ته له سجده سر وغاړوه؟ آیا ستا مقام دومره لوړ و چې آدم ته د سجدې په حکم کې ته نه شاملېدلې؟ یا دا چې د خپل کبر او غرور په وجه د هغه په وړاندې سجدې ته حاضر نشوې؟ خو ابلیس په ځای د دې چې ومني چې غلط کار یې کړی او په خپل کار پښیمانه شي او توبه وباسي، آدم یې تر ځانه کم او سپک مخلوق وګاڼه چې د سجدې کولو وړتیا نه لري. د خپلې خبرې د ثابتولو لپاره یې داسې پرتله وکړه چې زه پیری یم چې له اوره پیدا شوی او آدم له خټې دی، او څرګنده ده چې اور تر خټې غوره دی. د ابلیس د دغه پرتلې په اړه د څو ټکو یادونه ضروري ګڼو. لومړی دا چې دا پرتله هیڅ سم بنیاد نه لري، ځکه چې هیڅ منطقي او عقلاني دلیل نشته چې ثابت کړي اور تر خاورې غوره او لوړ دی. دوهمه دا چې که فرزن ابلیس تر آدم لوړ هم وي، خو کله چې خدای تعالی د آدم په وړاندې د سجدې امر ورکوي، نو د سجدې او تواضع پرېښودل د خالق نافرمانی حسابېږي چې له هیڅ سم منطق سره د توجیه وړ نه ده. او دریمه دا چې آدم ته د سجدې امر له دې عمله نه و چې ګڼې هغه له خاورې پیدا کړی شوی دی، بلکې د الهي روح په وجه و چې په آدم کې پوکل شوی و، او له دې عمله یې پر ټولو مخلوقاتو لبړاوی موندلی و.
عزیزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی مجرم او د غلط کار کوونکی ته هم باید د خبرې او دفاع کولو فرصت ورکړي شي چې د خپل جرم محرک او لامل ښکاره کړي. دوهم، د انسان پیدایښت تر نورو مخلوقاتو لوړ او متمایز دی. نه یوازې مځکني ژوندي ساري او حیوانات، بلکې د اسمان پرښتې او پیریان هم چې نه لیدل کېږي د انسان لوړې مرتبې ته نه رسیږي. دریم، د خدای د جوت امر په وړاندې باید تسلیم شو او لا غلطو او غیر منطقي استدلالونو ډډه وکړو. څلورم، کوم کسان چې د خدای په وړاندې خضوع او توازو نه کوي او د خداوند متعال امر ته تسلیم نه دي، د نړۍ د پالونکي په وړاندې یو ډول کبر او غرور لري. پنځم، توکم پالنه او لا یوه توکم او نسله د بل نسل ګڼل یو ډول شیطانی فکر او شیطانی کار دی.
يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي.
قدر من اوریدونکو او سم د سات د مبارک سوره و یایم او ات او یایم آیتونه تلاوت وکشي.
قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك لعنتي الى يوم الدين.
جبارا خدای ابلیس تا و فرمایل نو له هغه ځایه ووځه چې ته لا شړل شویو یې او په تا به د قیامت تر ورځې زما لعنت وي.
سره له دې چې ابلیس لا پیریانو وو او د کلونو کلونو عبادت په وجه د پرشتو په لیکه کې راغلی وو، خو د آدم په وړاندې د سجدې په مسئله کې نافرمانۍ وښودله چې د خدای امر ته تسلیم او مطیع نه دی او هغه څه چې په خپله یې غواړي کوي. د هغه کیسه د هغه چا په شان ده چې په ډیر کوشش سره د یو لوړ غر څوکې ته ختلی وي، خو سر ته له رسېدلو وروسته یې د وړوکي شان غفلت په وجه پښه وښویږي او له څوکې را گذار شي. ابلیس هم د همدې نافرمانۍ په وجه له هغه لوړ مقامه را وغورځېده او د خدای له دره وشړل شو. د دغه آیتونو پر اساس د خدای تعالی له دره د ابلیس پر شړل کېدو سربیره د قیامت تر ورځې پورې به پر هغه د خدای لعنت هم وي. دلته ښایي د چا ذهن دا پوښتنه پیدا شي چې د یوې نافرمانۍ لپاره، یعنی د آدم په وړاندې یوازې د سجدې نه کولو دومره لویه سزا څه توجیه درلودلی شي. د دې په ځواب کې باید ووایو چې نافرمانی ناخوښ او غلط کار دی، خو تر هغې مهمه د نافرمانی توجیه کول دي. حضرت آدم هم په هغه جنتی باغ کې چې خدای ورته برابر کړی و نافرمانی وکړه او منع کړای شوې میوه یې وخوړله. خو د آدم او ابلیس فرق او توپیر دا دی چې آدم خپل غلط کار توجیه نکړ، بلکې له خدایه یې په ډیره کلکه او وزر و زاریو سره بخښنه وغوښتله او توبه یې وکړه. نو ځکه یې خدای توبه ومنله او خپل خاص رحمت یې پرې ولوراوه.
دوستانو، له دغو آیتونو دغه درسونه اخلو. لومړی، کبر او غرور او فخر کول د خدای لا رحمت تر محرومتیا پرته بلا پایله نه لري او د انسان د پریوتلو سبب کیږي. دوهم، ضروری ده د ټولنې نامطلوبه عناصر او هغه کسان چې د خدای د قوانینو خلاف ورزي او سرغړونه کوي لا ټولنې وشړل شي. دریم، شیطان صفته کسان چې په حسد، کینې، کبر او غرور اخته دي باید په ټولنه کې سپک او تا تحقیر کړی شي.
ګلونو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په پای کې موږ هم د خدای تعالی له درګاه څخه غوښتنه کوو چې موږ له کبر او غرور څخه وساتي. په همدې دعا سره دغه پروګرام هم په همدې ځای کې پای ته رسو.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.